یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستې د خبرونه مو یو ساعت ده چې خبری راپورونه او مطالب پکې خپرو. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې تشکیل کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. په پاړه چنار کې اعتراض کوونکو خپل احتجاج پای ته ورساوه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیاکتنې بهیر بیا پیل سي. د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې لس داعش وسلوال وژل سوي دي او په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیاکتنې بهیر پیل سي. د کمیسیون د دارلن شاه رئیس امام محمد وریماچ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل سوی دی.
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی به معنای تنظیم
دیوی دی بیاکتنی هدف در رای ورکولو در مرکزونو تنظیم او در دی مرکزونو توازن برابر ول دی سو طول افغانان پا طول سی موکی چی خلق ووسی پا یو دول در رای ورکولو مرکزونو تا در تک امکان ولدی
و همچنان انتقال پیدا بکنه از آنها اماکن شخصی به اماکن عامل منفعه.
ټاکل سوی د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره سي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې اړه څه ویل؟ په دې پېښه کې اووه ملکیان
وژل شوي
دي. دا پیشه تیر ورځ سوی ده. د پیش مسولیت چا نه دی اخیستی خو ښاغلی خوګیاڼي وویل چې په دې سیمه کې چې د ملکي وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې لس تنه داعش وسلوال وژل سوي دي. دا خبره د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته کړې ده. نوموړي وویل چې د دغو کسانو پر موټر د ائتلاف ځواکونو لخوا بمباري سوې ده. د ښاغلي خاشي په خبره په وژل سوي کې 15 تنه یې د داعش ډلې قمندانان ول. دوی وایي د هغه راپور له مخې چې موږ ته رارسېدلی لس تنه په دې پېښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د 15 تنو هویت تثبیت سوی دی او د پاتې نورو هویت لا نه دی معلوم. د جوزجان چارواکي په دې باور دي چې د دې کسانو په وژل کېدو سره به شایي په سیمه کې امنیت راسي. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیوري د وتر دې مالته افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تېره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلک د اخیستو لپاره راټول سوي وو چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پېښه کې لسګونه نور سخت ټپیان شول چې روغتونونو ته انتقال سوي دي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویلي چې دی مایوس سوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي چپ پاتې سوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره په یو ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې نواز شریف د امریکا او هند پر ګډ بیان سخت انتقاد سوی دی او ویل سوی دی چې د واشنگتن او نوې ډلې بیان په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر جنایتونو یو مخ پټه خوله پاته سوی دی. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې د یاغیانو ملاتړ کوي او پاکستان وایي چې د کشمیریانو یوازې سیاسي او مانوي ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تګ بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. جواد ظریف پرون په ټویټر کې ولیکل امریکا اوس د ایرانیانو اناګانې منع کړې دي چې خپل لمسیان وویني. د جواد ظریف په وینا دا له ټولو ایرانیانو سره یو مخ له شرمه ډکه د پټو سترګو دښمني ده. د جون له 9 امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د نوې ورځې په مخه د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډیر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې خپلوانو کې پلار او مور او خور ورور شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډیر له اصل ایرانیان ژوند کوي. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي روسیا به تر هغو پیاوړی اقتصاد اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره یې اړیکې ښې نه سي. الکسی کودرین چې پخوا د روسیې د اقتصاد وزیر وو او اوس په مسکو کې د ستراتیژیک مرکز مشري کوي او په غیر رسمي ډول د کرملین اقتصادي سلاکار دی، وایي زموږ اقتصاد به په کور دننه له 3% 4% وده ونه کړي. کودرین بیا وویل روسیه باید له تیلو او ګازو پرته خپل صادرات زیات کړي تر څو د تیرې لسیزې چیر وده وکړي او د نړۍ په لسو اقتصادونو کې وشمیرل سي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې تشکیل کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا د شدې د خپلو وظایفو نه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی.
یو حقوقي کارپوه پوښتلی چې د دولت د برحالو لوړ رتبه مامورانو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف کې د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي قانون نظام کاملا ناروا ده.
په همدې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو، ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. د کابل چپ رسپانډر ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په پړه چنار کې اعتراض کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د زهرو کاروان پروګرام د خبرونې په ورستیو شیبو کې اوریدلی سي. په دغه پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو خبرې شوي. سیاسي ازادي رادیو ته ورجاس په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سي. د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوې ائتلاف تشکیل کړي باید له خپل رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایي ریاست دویم مرستیال، د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د ولی لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. بل خوا د بلخ د ولی ویان وایي چې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف عالي شورا د حکومت پر ضد نه بلکې د نظام د ملاتړ لپاره رامنځته سوی. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې په استودیو کې را سره دی.
د یو شمیر لوړ رتبه افغان مقامات لخوا د نوی رامنځته شوی سیاسي ائتلاف جوړېدل د یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو، حقوقي چارو کارپوهانو او د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس له توندو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیاسي ائتلاف چې د لوړ پوړو افغان چارواکو لخوا جوړ شوی د یو سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی.
چېرته د حکومت د اصلاح لپاره ائتلافونه جوړېږي او په خلک داخل د پوزیشن خلک د اپوزیشن سلسله غوره کوي، نو دا ده چې دوی د خپلو وظایفو نه استعفا ورکړي او بهتره بدایي او حتی د قانون حکم هم دی. او که دا په حکومت کې داخل وظیفې لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایي ریاست مرستیال او حتی د والي او یا نورو وراکینو په نوم داخل د حکومت کې وظیفې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا درست او مناسب عمل د قانون په چوکاټ کې نه ده.
خغلی مسلم یار وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والیتا محمد نور چې د ائتلاف رامنځته کړی باید له خپلو دولتي دندو استعفا ورکړي. په وروستیو کې د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر او د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د جمعیت ګوند سرپرست او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ والي او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس صلاح الدین ربانی ترکیې ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدلو ته لاړل. په دې لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف په جوړولو هوکړه وکړه. د ائتلاف په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شو، ویلي چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایي رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅه وکړي. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراءاتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور هم لګولې دي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دولت لاسته راوړنې او ناکامي د نوي ائتلاف جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یې همدا کسان په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه هم د هغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په وسیله په دولت نیوکه کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مناسبه نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناست وي او هم د هماغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناست وي. دا په حقیقت کې د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تایانج په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالی شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. دغه ائتلاف د نظام نسکورېدل نه غواړي بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسني نظام په ملاتړ رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف تر رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته شوی. د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صلاح الدین رباني او عطا محمد نور د جمعیت اسلامي په استازیتوب د دغه ائتلاف د جوړېدو په بحث کې برخه اخیستې ده. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د مشرانو جرګې رئیس وي هغه علي رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. ځینې حقوقي کارپوهان وایي د دولت د برحالو لوړ رتبه مامورانو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د ائتلاف برخوالو باید د ائتلاف تر جوړولو د مخه استعفا ورکړي وای. اجمل تورمن ورڅخه پوښتنه کړې آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دوی مخالف موضوع نیسي. ائتلاف کوي د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانوني نگانه کاملا ناروا ده. یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیسیون ده، یعنی شریک د دولت دی او یا اپوزیسیون ده، مخالف د دولت دی. که دا شریک د دولت دی نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي، دا خپل ارمانونه ترسره کړي او هلته دا خپل نظریات وړاندې کړي، دغې لپاره مبارزه وکړي او کبیرې دي چې ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولی او شونې نه ده، نو استعفا ورکوي. ځي هلته یو مخالفه ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، مخالف تنظیم جوړوي، حزب جوړوي او هغه خپل کلار وړاندې کوي خلکو ته او هغه دولت منتقد ګرځي او دولت
نه. بلې، رنجبر صاحب، دوی خو اوس برحال دي ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی؟ اوس په دغه سي وضعیت کې د حکومت دریز باید دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت دې خوشی نه مې قاطی بر خود نه کوي، باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی دي دغه افراد او اشخاص باید صادر کی. یو شخصیت خو البته څنګه لري له قانون سره، هغه خو مهاجر دی اوس او دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل دی ملک کې دي، دوی باید جمهور رئیس ته یو حکم دی برطرفی دي دوی صادر کړي.
بله، رنجبر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو څرګندونو له مخې که ورته اقدامات ونه شي، آیا روان وضعیت دغه ائتلافونو جوړول دا د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر کوي. دا د موږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویي او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګیږي او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، هغه خلک بیروحیه کوي دوی او هغوی حیران پاتې دي چې دا څرقم یو نظام دی، څرقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی او دا دویم معاون د اجرائیه ریاست دی او دا والی دی یو ډېر مهم ولایت دی. دوی پوره راخیستې دي دولت په مقابل کې دوی دا ائتلافونه جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د هغه څه په اړه خوشینی څرګنده کړې چې د په کشمیر کې د هندستان لخوا د بشري حقوقو پر سرغړاوی او د واشنگتن چوپتیا بللې ده. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و چې ورته د بهرنۍ پالیسۍ پر بیلابیلو اړخونو معلومات ورکړل شول. اجمل ان په رسنیو کې د نواز شریف څرګندونې تعقیب کړي، را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د پاکستان صدر اعظم ولې د کشمیر پر موضوع د امریکا خاموشي ته د انتقاد ګوتنی ولیده؟
داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکی واشنگتن ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستي سفر او هلته د ولسمشر ټرمپ په شمول لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د نوموړي تودو لیدو کتو یو څه غوسه کړي. د نواز شریف له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی او هلته یې پر نورو سیمه ییزو مسلو سربیره د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ورته واشنگتن ته د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د سفر جزئیات هم ورکړي. نریندرا مودی تیره اونۍ په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ سره وکتل او دواړو خواوو په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پر شریک او ګډ کار ټینګار وکړ. د نواز شریف له دفتره په خپرې شوې خبر پاڼه کې د هندوستان او امریکا شریکې اعلامې ته په اشاره د نواز شریف له قوله راغلي چې په دې اعلامیه کې په کشمیر کې د په وینا د هندي ځواکونو لخوا زور زیاتی باندې بشپړ خاموشي خپله شوې ده. د جمعې په ورځ د شریف د څرګندونې وروسته لاغي وی چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو د هند یو لوړپوړی ډیپلوماټ هم وربللې وو د بهرنیو چارو وزارت ته او هغه ته په کشمیر کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په وروستي خوډب خپل اعتراض وړاندې کړو. البته هندي چارواکي پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو په ملاتړ تورنې.
بلې د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ پر نورو کوم مسایلو څرګندونې کړې دي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له دفتره خبر شوې خبر پاڼه وایي چې نواز شریف ته د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج په وروستي کړکیچ چې همدارنګه د افغانستان په تازه وضعیت له روسیې، امریکا او چین سره په اړیکو معلومات ورکړل شول. د نواز شریف اعلامیه وایي چې شریف د چین سره د اړیکو په اړه ډاډ ښودلی دی. همدارنګه د چین هغه هڅې ستایلې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بهبود لپاره یې کوي او له روسیې سره هم د ټینګو اړیکو په پاللو ټینګار کړی دی.
ډېر مننه اجمل آن و چې د پاکستان د صدر اعظم پر وروستیو څرګندونو را سره خبرې کولې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې کیږي او په دې برخه کې د واشنگتن پر چوپتیا د انتقاد کړی دی. مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د وسپنې فابریکو د ویلي کولو د ټولنې مسؤلین وایي په پام کې د ډیر ژر له دولتي ادارو څخه د وسپنې ویلي کولو فابریکو ته د زړو وسپنو د ورکړې لړۍ پیل شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز قاضی زاده نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د اقتصاد د عالي شورا له پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې په دې سره به له یوې خوا د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو فابریکو اقتصاد پیاوړی شي او له بلې خوا به یې بهر ته د قاچاق مخه هم ونیول شي.
اوسنی فابریکې کولی شي د وارداتو په برخه کې 40% سوداګریز بیلانس را ټیټ کړي که چیرې په دې برخه کې صادرات ونه لرو.
ښاغلی قاضی زاده وایي که چیرې زړې وسپنې ژر تر ژره د وسپنې د ویلې کولو فابریکو ته ورکړل شي نو په مستقیم ډول به سباندې لزرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوسمهال په افغانستان کې 22 د وسپنې د ویلې کولو فابریکې شته چې څوارلس فعال دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په ډن او دامان ولسوالۍ کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا او د سبزیو د ساتلو په هدف 15 سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 12 نورو سړو خونو د جوړولو 80% کار بشپړ شوی چې د کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی سعیدی وایي دغه سړې خونې د 1,28,23 ډالرو په ارزښت جوړې شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه نه بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1160 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د سینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 430 افغانۍ.
په همدې خبرونه کې مو وردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. ځینې حقوقي کارپوهان وایي د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ نه لري. د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالي شورا مشران وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د دغه ائتلاف تشکیل اعلان کړي. په همدې خبرونه کې ستاسو اسمیسونه درته لولو. پر همدې موضوع خپل اسمیسونه راولېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په ترکیه کې د نوي رامنځته شوي ائتلاف په اړه خلکو بیلابیل مطالب خبرې کړي. حدیث پردیس ځینې مطالب راټول کړي په سټوډیو کې دی.
بله صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدر منوریدونکو ته. په اجتماعي رسنیو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د نوي ائتلاف چې رامنځته شوی په دې رابطه مختلف نظریات زه یو څو دانې راخلم. مدني فعال خوشحال خلیل لیکلي چې د دغه ائتلاف چې رامنځته شوی د دې د ماهیت او جوړښت په اړه زه ډیر څه نه وایم، خو یو موضوع چې دغه ائتلاف کې راټول شوي کسان چې ډیر مترقي ځان بولي، نو د پوښتنه کړې ده چې په دغه ائتلاف کې د ښځو ونډه یا د دوی نقش چیرته ده. سید هاشم امین په نوم یو بل کس لیکلي چې د ولسمشر هغه خبره کوټ کړې ده چې هر څوک که بحران جوړوي نو د دې درس لدی باید درس واخلي چې دوی به بحران په فرصت باندې تبدیل کړي. همداراز د سرور خیری په نوم یو بل کس لیکلي چې 15 کاله مخکې هم د پنجابیانو او عربو په حضور کې د پیښور ننګین او غلام ائتلاف جوړ شو چې نتیجه یې د هیواد بربادولو. اوس به وګورو چې د ترکانو، ایرانیانو او روسیانو په حضور کې دغه ائتلاف څه کول غواړي. همداراز یو بل کس جاوید واک بیا د ائتلاف یو د اعلامیې یوه برخه راخیستې چې وایي د نظام که هر څوک نظام کمزوری کوي نو دوی پر وړاندې اقدام کوي یا یې مخه نیسي. همداراز یو بل کس پر احمد شفیق وردګ لیکلي چې لږ صبر باید وشي چې دغه ائتلاف څه کوي، او د خبره دغه ائتلاف ډیر زر ماتېدونکی دی ځکه وړاندې هم په دې رابطه باندې یعنی ورته ائتلافونه جوړ شوي خو نتیجه نه ده ورکړي. او یو وروستی کس چې دغه خبره راخلم، قدیر خان احمدزی لیکلي چې که څه هم له حکومت او په خاص توګه له ولسمشر غني مونږ خیر نه دی لیدلی خو او ستونزې زموږ پر ځای دي، خو د دغه ائتلاف جوړېدل هم دومره د ولس په خیر نه ګڼو. بلی صالح صاحب
ډېره مننه. حدیث پردیس و چې په ترکیه کې د نوي ائتلاف د تشکیل سوي ائتلاف په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د لیکنو او نظریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار له هسکې مینې ولسوالۍ څخه بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په دې سره ګرمۍ کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب مهرباني.
دغه کورنۍ د اختر په شپو کې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې، پاپین، ګجنې، لوړې مینې دغه ساحو څخه راکړې شوې دي. د سیمې خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي د روژې په دې اخري شپو کې چې د اختر نه دوه ورځې څلور ورځې وړاندې امریکایي ځواکونه د ګورګورې دغه ساحې ته نږدې تللي وو، بیا د خلکو نه غوښتنه کړې وه چې تاسې خپل مینې خالي کړئ او نورو سیمو ته کړه شي. هماغه وو چې د اختر په شپه باندې د اختر تر درې ورځې پورې دغه کورنۍ خپل کورونه والله هر څه پرېخوا د یوازې د خپل بچو سره راکړه شو. د دیبالا ولسوالۍ د سرکې په دغه ساحو کې دوی پوښتنه دا چې ظلمت ته واړول. مخکې هم د ازادي راډیو هم د دوی دغه غږ پورته شوی وو. ولایتي ادارې د اعلامیې د خپرولو لار نه ادعه کړې وه چې دوی به دغه کورنۍ سره عاجلې مرستې کوي، خو تر اوسه پورې دغه کورنۍ سره مرستې نه دي شوي او په سل مر کې داسې پرتې دي چې نه د خوراک څه لري او نه د سر سیوری لري.
ډېره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې د هسکې مینې ولسوالۍ د بې ځایه سوي کورنیو پر وضعیت را سره خبرې کولې. پاکستاني رسنۍ وایي چې په پاړه چنار کې احتجاج کوونکو اته ورځنی احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسوه چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سیمې ته سفر وکړ او د دوی د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه.
د کورمی ایجنسی په مرکز باړه چنار کې ځایی اوسیدونکو په دې ښار کې د وروستیو ترهګریزي بریدونو پر ضد احتجاج د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر لیدنې او دغه تر ډاډ او ژمنو وروسته پای ته رسولی. دا په داسې حال کې ده چې په باړه چنار کې د ښار اوسیدونکو په پی ای چوک کې تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې د تېرې جمعې په ورځ د باړه چنار په توري مارکیټ کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. دغه احتجاج کوونکو ویل تر هغه چې وزیر اعظم نواز شریف یا د پوځ مشر نوي ورغلی دوی به احتجاج ته دوام ورکوي او همداشانې د ترهګریزو بریدونو د پلټنو، د پیښو د قربانیو کورنیو سره د مرستې او د هغو امنیتي سرتیرو د لرې کولو غوښتنه یې کوله چې پر احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. د رسنیو د راپورونو له مخې د باړه چنار اوسیدونکو دغه احتجاج تر هغې وروسته پای ته رسولی چې د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوا د جمعې په ورځ د سیمې سفر وکړ، له احتجاجیانو او ځایي مشرانو سره یې ولیدل، د هغوی غوښتنې واورېدې او د سیمې پر امنیتي خبرې وکړې. دا پوز د مطبوعاتي څنګ مشر جنرال اسف غفور له رسنیو سره په خبرو کې وویل جنرال باجوا د احتجاجیانو په غوښتنه بړچنار ته تللی او په خبره چې د بړچنار په ګډون د ټول ملک حفاظت د پوز په لومړیتوبونه کې دی. نوموړي همداشان ترهګري یو لعنت او بالا او د ماتې ورکول لپاره پر ګټو هڅو ټینګار وکړ.
پورے پاکستان کی سیکورٹی جو ہے پورے پاکستان کی جو عوام ہے
دا ټول پاکستان امنیت او خلک یو برابر دي. مونږ باید د ترهګري د لعنت ته په ګډه ماتې ورکړو. دا احتجاج کوونکو چې کوم غوښتنې دي په کې ځینې سیاسي او ځینې امنیتي دي کوم چې د امنیت لپاره ودی د پوز مشر د هغه جاج اخیستو حکم ورکړی دی. تاسو ګورئ چې د پوز اضافي دستې هلته ورول شوي دي او د ښار خوندیتوب په نامه یوه امنیتي پروژه هم روانه ده او پر هغه به ښه کاروایي کېږي. لا بلې خوا به د پوز مطبوعاتي دفتر د پوز د مشر دورې په اړه په خبر کړي بیان کې ویلي چې جنرال جاوید قمر باجوا له قبایلي مشرانو سره په لیدنه کې د سیمې د ملیشیا ځواک د مشر د بدلولو پر احتجاج کوونکو د ډزو د تحقیقاتو او د پیښې د مسؤلینو د نیولو د پیښې د قربانیو د کورنیو سره د مرستې او د بړچنار د خوندیتوب لپاره د خوندي ښار پروژې پیلولو اعلان کړی دی. دا راپورونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د جمعې په ورځ د بړچنار دوره کړې له احتجاج کوونکو او قبایلي مشرانو سره لیدلي او په سیمه کې پورستیو ترهګریزو بریدونې خواشینی ښودلې ده. دا یادونه ورده چې په بړچنار کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو پر خلاف پر بړچنار سربیره په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او نورو بېلابېلو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې وې.
په کابل کې ګڼو ورځپاڼو د ناټو د وروستۍ غونډې په باب لیکنې خپرې کړې چې د افغانستان د پوځي ملاتړ په باب کې خبرې وشوې. اجمل تورمان.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غونډو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ناټو سازمان د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر نظامي ملاتړ ټینګار شوی او د ګواښونو د کابو کولو په هدف دغه هیواد ته د زرګونو تازه‌دمو سرتیرو د استولو پریکړه هم شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان په اړه د ناټو وروستۍ ناسته د دې څرګندونه کوي چې لا هم دغه سازمان د افغانستان د ملاتړ لپاره لیوالتیا لري او نه غواړي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي که چیرې ناټو واقعا غواړي چې افغانستان آرامه شي او د پرمختګ بهیر پیل کړي، لازمه ده چې په بنسټیزو حل لارو فکر وکړي، کوم چې د سر مقالې لیکونکي په باور هم یې دوی ته مالی لګښت کم وي او هم افغانان د سولې، ثبات او پرمختګ څښتنان شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت د ناټو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړونونه په دې معنا دي چې هغوی افغانستان له بهرنیو خطرونو وژغوري او په وړاندې افغان ځواک پیاوړی کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت د ناټو له دغه اقدام چې زرګونه نور روزونکي او ملاتړي ځواکونه رالیږي هرکلی کوي او د ده په خبره دا چې افغان ځانګړي ځواکونه له ډلو د فرقې تر بریده ورسول شي د امریکا او ناټو ملاتړ ته په دې برخه کې سخته اړتیا ده. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې د ناټو اصلي هدفونه دي، نو ځکه دغه سازمان نشي کولای چې له خپل مسؤلیت اوږې سپکې او افغانستان په خپل حال پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
سلیم پاتونی ما د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای ده. که دغه ځای نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه گذاری پر وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او میلې لپاره یو بهترین ځای وي.
نوم می خاده څنګه ګورم چې زګونه ته مینوال راغلی دلته د ساتری لپاره راغلی. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه چې دلته د ملل لپاره ځای نه جوړی نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل د غونډې ده چې ډیر زیات خلک ورته د متون په نامه ده او ډیر زیات راشته پکې د اختر میلې لپاره خلک راځي. دا چې دا غونډه لږه سپیره ده ونه پکې نشته ده. د حکومت نه او د چارواکو نه دا وختونه ده چې دلته خسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. زیم ډیر جګره او مناسب ده.
سیدا لغزنی په خپل سمس کې لیکلي د حکومت پر خلاف نوې جوړ شوی ائتلاف د افغانستان د ژغورنې لپاره نه بلکې د افغانستان د تباهۍ لپاره جوړ شوی. عبدالواحد مدقیق له لوګره: د نوې ائتلاف جوړېدل د حکومت په زیان تمامېږي. خان نورزی له فرا: نوې ائتلاف د افغانستان په خیر نه دی. ګڼو نور اوریدونکو هم پر همدې موضوع سمسونه راستولی دي. په هالند کې د کوچنیو سینسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي. اسمت څاروان:
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي. د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیاکتنې بهیر پیل سي. د کمیسیون د درلنشه رئیس امام محمد وریمار چې ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لست پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او پنځه تنه زخمیان دي. دا پیښه پرون مازدیګر شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د جوزجان په قشتي په ولسوالۍ کې لس تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي وایي چې د دغو کسانو پر موټر د ائتلاف ځواکونو لخوا بمباري شوې ده. د ښاغلي خاشي په خبره په وژل شوي کې پنځه تنه د داعش قمندانان وو. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تیر اونۍ داس مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې دی مایوس شوی دی چې واشنگټن پر دې سربېره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کېږي چپ پاته شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تک بندیز پلیسو. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپړې سلاکار وایي روسیا به تر هغو پیاوړې اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره اړیکې ښې نه سي.
د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو نن خبرې کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت غواړي هغه وی پانی مانه کړي چې دغه وزارت په وینا ټوریزم او په ټولنه کې کرکټ ته تبلیغ کوي. د پروګرام په اول سات کې پر دې موضوع او په افغانستان کې د انټرنیټ پر کیفیت خبرې کوو. د دې پروګرام په دویم سات کې په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور ترمنځ پر جوړ شوی ائتلاف بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له دوو تر څلور بجو پورې دا پروګرام خپریږي. د زهرو کاروان او نیس پروګرام د خپرونې پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو سلام، زه عباد الله حنانزی له خپلو تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچوړ کیم. نننۍ خبرونه مو د جون میاشتې 26 نیټې ته چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر ده ځانګړې کړې ده. د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړي. خو له هر څه نه مخکې د مخدره موادو په برخه کې د تیرې اونۍ پیښو او لاسته راوړنو ته یو کتنه کوو. د
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت بیان مهدي کاظمي د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرې اونۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیولې دي. ښاغلی کاظمي زیاته وی چې د مخدره موادو په تور یې دوه ویشت تنه قاچاقوړونکي هم نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي. درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک یو سلو وویشت کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي، له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایي او عدلي مرکز د کارکوونکو له لوري ونیول شول. او وروستی خبر دا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په درې ورځو کې و کسان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل ښار کې نیولې دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په درې ورځو کې د ښاري ګزمې پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول ډول مخدره موادو سره د ښار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس، 240 ګرامه هیروین، 90 ګرامه تریاک او 26 بوتله الکولي مشروبات لاسته راغلي دي. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو دا مطالب تاسو ته چمتو کړي: د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي.
د منطقې ملکونه په رښتیني توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغه اعتبار جوړ نه شي. دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې خان نه لري او یوازې د حکومت نه شي کولای.
په دې خبرونه کې مو تاسو ته یو ګردې میز هم چمتو کړی چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر موثریت پکې بحث شوی.
پر ډېره لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهاني دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډېره لوړه سطحه ګمارل شوی مسؤلین په دې کې لاس لري.
او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به یو ډرامه هم واوري.
کمانډان سه مو
بس نور خبره مکوه. الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خو ته وای.
وس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې منستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. لبل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. خغلی قایم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځنګړي ډول د افغانستان ګاونډیان باید د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلاح شي.
موږ چې موږ ډېرو ته په تشویش یو هغه دا چې د منطقې ملکونه چې په رښتینې توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغه اعتبار جوړ نه شي. دا مبارزه یوازې په ملي شکل امکان نه لري او یوازې د حکومت نه شي کولای. په دغه تفاهم سره ورسېږي دا شریک مشکل کله د ټولو دې تن تاوان نشولې مونږ تن تاوان نشولې او باید ترې میکانیزم سره قانوني سوچ کې د معلوماتو تبادله په دا شکل سره وسیستم جوړوي. اما سره
لدی مخ کی افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالی سرچینو د منځوړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډیره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د لمنځوړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي، خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو سره د نشې توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغو هیوادونو ته د قاچاقړونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچیر مواد مخدر امسای وادونه ته انتقال نشي، زما بزګر نه کری، بزګر کار به پیسو سره دی، بزګر د خپل مجبوری په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچیر دا سرحدونه بند شي او مواد مخدر قیامت راښته شي، بزګر به خپل غنم او جواری کری او د دې مواد مخدر څخه به نفرت وکړي او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړي هم ویلي و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمه ییز شي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د جون شپږ ویشتمه نیټه د نشه موادو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکي هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي، نا دولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي، خو دا چې په تېرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې په وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث میلمانه دي د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړی رانا ترین او د مخدره موادو د برخې کارپو محمد اشرف نصری. د دې بحث اورېدو ته مرابولم. فروتن صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم. په تیرو 15 یا 14 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها دغه شپږلسو کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه دستاوردونه درلوده، خو په کې لیک ستونزې هم موجوده و.
که مشخصا اشاره وکړي دغه ستونزې څه وي چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو پاند څومره چې مطلوبه نتیجه باید ورکړې و نه ورک؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس 93% د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغت و ستونزو نه دی. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیټونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړه سي، او دا زمونږ بې بضاعت د حقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن صاحب، تاسو په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې، ستاسو کارونه رښتیا هم بریالي وو؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
موږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړ کړی دي. دغه سروې چې موږ او تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیز سروې، دغه گزارش موږ د یونودیسی سره یو ځای جوړو او دولت ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. موږ خپل کارونه کړی استو، نور مرتبط او زیربط اداراتو هم زین کارونه پده اکل کردی، لکن پک استونز هم و دغه استونز زکا و چه دغه مشکل بنستی اساسی زمونگ پا هیوات که نشته ده. ده دغه اساس او بنست نیوازه پا منطقهی کچه که ده پا نرایوال کچه که هم ده او مونگ تراغ وقت پوری چه ده نشهی تو که قاچاق پا منطقه او پا بین المللی توگه او پا امداد توگه ده نشهی تو که مارکیتونه پا نرای پا مقابل که هم پا سمت توگه مبارزه و نکرو زمونگ داخلی مبارزه اغا سمره چه باید موافق وی موافق نشی کنه.
روتان سه بیر تا سرگر زما اغلی ترین لکتنگ چه روتان سه بیادوانه وکره ده نامنوی چه خیادوانه وکره همدارست پا نریوال سطح ده مخدر مواد لپاره لوړه تقاضا. خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یا اتیا سلنه تولیدی په افغانستان کې په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې، څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو، ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنګ رنګ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې راوزېږولې. په افغانستان کې ناامنیو رامابینځته کېدل په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي له وجې څخه، چې په اکثره هغه ولایاتو کې چې دا بوټي کرل کېږي په افغانستان کې په هغه ولایاتو کې شدیده جګړه روانه ده، لاس پر لاس کېدل د مواد مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت لوړپړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغه په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلنسته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
د کتاب د ادارو ضعف ګڼي، مدیریتي ضعف ګڼي، که دغه شته اداري رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت دوی تر سره نه کړ.
واقعا موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه توانو، بلکې خپل ضعف لرو. د مواد مخدر پر ضد د مبارزې دفتر یعنی پالیسي څه په درد خوړل کېږي؟ پالیسي چې تر څو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسي په درد نه خوړل کېږي. کین دا چې بدبختانه پالیسي جوړیږي او پالماری کې شول کېږي تطبیقي نه، قانون جوړ دی پالماری کې پرو دی تطبیقي جنه مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیولسو کسانو باندې ډک دی، لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچه باندې چې د خپل اولاد د ډوډۍ د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول. زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي د دغه بوټي د نابودۍ د پاره، بلکې د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاتیامي وزارت، لکه وزارت داخله، لکه د زراعت وزارت، لکه خپل د مواد مخدر پر ضد مبارزې وزارت.
نسیس په لکه څنګه چې فروتان سیب هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کډ په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدر مواد لوړه تقاضا ده، لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی، مدیریتي ضعف دی، دلته چې مونږ نه یو توانیدل چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسي تطبیق کړو. له تیرو کلونو راهیسې یعنی په تیرو لسو کلونو کې دولسو کلونو کې دلته ځینې ډېرې ادارې هم رامنځته شوې، سربیره پر دې چې مونږ یو ځانګړی وزارت لرو، دې ته موینیت هم رامنځته شو، عدلي او قضایي مرکز هم رامنځته شو، ځانګړې څارنلاري هم رامنځته شوه، داسې ډېرې غیر دولتي ټولنې هم رامنځته شوې، خو دغه مبارزه بیا هم مؤثره نه وه. څه فکر کوي د دغو موازي ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ ستونزمن کړې ده؟
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري بلکې نقصي کړی ده. او هغه دا ده چې یوه اداره وي چې زه خپل استساز اداره یم او پالیسیګانې مې جوړې کړې دي او ستراتیژي جوړوم، نور زما مسؤلیت خلاص ده. بل وي زما مسؤلیت خو تنفیظ د قانون ده، قاچاقبرانو پسې ګرځم چې وینېسم او بندیخانې تېرولم او سرنوالۍ ته سپارم. دغه نورې ادارې بیا د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې یو کمه برخه د نشي توکو مبارزې تر چوکاټ لاندې استعمالوي. دغه مسله ده چې دلته یو داسې یو سیستم باندې کار کول پکار دي چې هر اداره پلکاری اجنډا کې باید نشي تو کو دي مبارزي مسله ده کې دي بشري حقوق په شان باندې پخپل پروګرامونو پلانونو پالیسیو کې به شامل کی او دا ورته یو اولویت وي.
فروتن سپ اغله ترين زمدار اس نسری سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسي په سم توګه نه تطبیقيږي. تاسو د پالیسي ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوي د دې تطبیق نه دا ولی ضعف څه شي کې دي ولی نه تطبیقي ولی اړوند ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي دي.
د نشي توکو د مبارزه پالیسيانو او استراتیجی داسې جوړیږي چې نه یوازې د نشي توکو د وزارت مسولین پکې برخه لري بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي.
د دغه تطبیق نظارت څوک
د تطبیق په ساحه کې ستونزه شته. د نشي توکو مبارزه په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت ده د نورو وزارتونو په برنامو کې په سمه توګه نه ده شامل سوی او د دغه ستونزه د حل کولو دپاره موږ اوس پله برنامو په لاره کې اچولی یستو او نورو وزارتونو سره غږیږو. د نشه یي توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې موږ لګیا یستو دغه د نشه یي توکو د مبارزې پالیسیان مرور کیږي او موږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای شو چې د نورو وزارتونو په برنامو کې نشئی توکو د مبارزه په سمه توګه شامل سي.
اغلی ترین سپ څه فکر کوي لکه څنګه چې پروتون سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسي کې ستونزه شته یعنی په تطبیق کې ستونزه شته هغه څنګه چې لازم ده اړوند ادارې پکې برخه ناخلي د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زړه پوښتنه کوم چې څه په کار ده څه باید وشي تر څو دغه پالیسي هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه شي هم روانه ده دا هم جدي او لا ګړندې شي.
سما په نظر تیر شپارس کال ډیر ښه فرصت ده د بوټي د لمنځوړلو لپاره لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای شو او لبل خواځه فساد خپل اوج ته رسیدلې دي. زما په نظر اوس به دا د نظارتي او پالیسی ساز او اجرایی ارګانو د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې دوی یو بریالی یا ګړندی ګام واخلي او دوی مخ ته ولاړ سي. ما مخکې هم یادوري کړل پر ډیر لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ ساته ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسېدار تجاران په دې کې لاس لري. په دې کې اجرائیه قوی کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق لپاره کارو کې هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره شتمنه پروسه ده او ډیره شای یو ښه عاید لري په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ کوم مابسته موږ لاړو یعنی نږدې پلچرخي مابسته کولار سو هلته نظر مابسین موجود دي. په نظر مابسینو کې شاید 4500 مواد بخدر وي لیکن دا 4500 کسان هغه کسان نه چې هغه په لوړه کچه باندې په جهانی سطح تجارت لري یا په لوړه کچه دی وظایف درلوده مدیریتونه او مسولیتونه درلودله. دا هغه کوچنی کسان دي کوم چې د پډیر کمه کچه دا اخیست دي او تبادله کولای د ډوډۍ د پاره د خپل اولاد نفقې د پاره هغه شخصي آیت چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي یو لارې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کیږي. دغه اوس مشرانو جرګې همدا کمیسون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې څلور ټنه مواد مخدر چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی دا ګرسي وی دي لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي هغه یو څه خاوري او داسې پرسود سوي مواد چې هغه ډیر په خوانی ودای په پارسلو کې اچولې دي د دې لپاره چې خلک خطاب شي دا خلکو ده شي او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي وخلګو ته او یا باید هغه ورګانو ته واسول سي هغه تر من زورک دي. آیا په دغه خنړی جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلې دي په دې کې به د دفترونو چې یو له هغه څخه د خدراتو کو پر ضد مبارزې ورګان دی دی په څنګه وکولای شي د دې مخاوني سي هیڅ کله دانه سي کولای او موږ دې ته یو په اصطلاح امیدواري هم نه لرو چې پس لدی څخه به دوی څه وکولای شي.
نسری سپب اغلی ترین یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي هغه د حکومت دنه هم شته او په نړیواله کچه هم شته چې نه دي نیول شوی
او امیدواری هم نشته چې لدی وروسته دغه مبارزه لا جدی شي او د مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. څه په کار ده ستاسو په باندې د یو کارپو صفت چې په همدغه برخه کې کار کړی دی څه باید وشي؟
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي، قانون باید په ټولنه کې حاکم شي، د نړیوالو قاچاقبرانو د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړیو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي، د کوکنارو د کښت مخنیوی وشي، نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي، او دهقان ته باید زمینه مساعده شي چې کافي اوبه ورته مساعده شي، په بندونو جوړولو باندې، په انهارو جوړولو باندې، په اضافي اوبه ورته پیدا کول، داسې بدیل فصلونه یا داسې بدیل نباتات باید تشخیص کړل شي چې د کوکنارو په ځای باندې هغومره عایدات دهقان ته لاسته راوړي، د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمینه مارکیټ برابر شي.
ډیر زیات مننه سیسب. فروتن سیب، امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي، په البته په جنگي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید د افغانستان کې چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي. کچېرې دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزې ته هم ځای ورکړ شي، ستاسو وړاندیزونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وي چې دغه ستراتیژي کې باید څه ډول ځای ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي؟
استراتیژي باندې د منطقه هیوادونو سره کار پیل کړی است او امیدوار یست چې داسې یو استراتیژي رامنځته کړو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقه هیوادونه مونږ سره داسې کومک وکړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول شي.
ډیر زیات مننه، ډیر زیات مننه. د زهرو کاروان خپرونه اوریدونکو دا و زمونږ نننې بس، تر بل بحث پورې مو په الله سپارم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د خبرونې ورسته یو شیبو تر ورسیدو. په دې برخه کې متاسفه یو ډرامه هم چمتو کړي. د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي، خو له بلې خوا ملک آدم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي. دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
ملک صاحب آدم خانه، موږ دې سره پر راغوختی او خیرت خو بوي؟
تاسو غوګونی سي چې زه اصلي خبره درته وکم.
ورونو چوپ څه چې ملک صاحب سوای؟
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی.
ملک صاحب موږ خو پوه نسولو چې ستا مطلب څه شه دی.
بد خبر خدا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلی تاریا کړوي.
یارا دا خو ډیر بد خبر دی، ټوله خواري به مو وبوي سي. ښه ملک صاحب، دا خو بد خبر سو. ښه خبر څه شه دی؟
اندېښنه مه کوئ، زما سره یو نقشه شته چې ښه خبر تی جوړ کو.
څنګه نقشه ده ملک صاحب؟ ته خو راته وایه کنه.
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جریوز مکه په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قماندان خوله ورډکه کو.
نو له ولسوال او امنیه قماندان سره څوک خبرې وکي؟ داسې نه وي چې بده وګڼي او په بالا اخته سو.
اوروره، د ولسوال او امنیه قماندان غم مه کوئ، ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسو یوازې پیسې راټولې کئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
بس سمه ده، نو
خو یوه بله خبره هم واورئ.
کومه خبره ملک صاحب؟
دا حاجي حسن کوکنار بیخي د سړک پر غاړه دي، ولسوال یې خامخا ماتوي ځکه چې ټول خلک یې ویني، خو هغه چاره هم اسانه ده.
ملک صاحب څنګه اسانه ده؟
دا جاسان ځمکه چې هر څومره کوکنار کوي، له همدې پیسو څخه چې مونږ یې راټولوو قیمت ورکوو.
دا هم ښه خبره ده.
بابا بابا
سلطان بچیا چه خبره ده ولی دومره وارخطای
هغه زموږ د کلیوالو فیصله
زموږ کومه فیصله سمه خبره وکړه
هغه یو اونۍ مخکې مو چې پیسې ټولې کړې یو چا دغه مجلس عکاسي کړې او فیسبوک یې خپره کړې ها دا دی وګوره ته
دی خو کته زما سره یوه نقشه شته هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیری ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو ما له هغوی سره خبره کړې ده تاسې یوازې پیسې راټولې کئ نور ما او کار سره پرېږدئ
دا کوم شیطان زموږ عکاسي کړې ده اوس کار تر کار تیر دی باید یو ځای پټ سي
ما پسې ګرځه دا خو به یوازې له یوه نفر سره وي
یو نفر نه ټوله دنیا خبره سوې ده نن سار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والي ته م رسېدلې ده که د ما منې وخت مه ضایع کوه همدا اوس یو ځای لاړ سه ځان پټ کړه بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل هله وتښته
ملک صاحب کورېږم لاسونه پورته
قومندان صاحب څه خبره ده
پوهېږې چې څه خبره ده هسې دا ناګار اچوي
قومندان صاحب زه پوه نه شوم
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنی قومندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي غم مه کوه ولسوال او د امنی قومندان مو هم نیولې دي
قومندان صاحب ما
بس نوره خبره مه کوه هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ موټر ته یې وخېژوئ
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو دا به د زهرو کاروان د دیونی خپرونه چې ما عباد الله نانزی د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم خې چاري
د زهرو کاروان